مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی په مکرۍ خبرونو ته، د کابل په لویدیځ کې نن غرمه مهال یوه چاودنه وشوه چې د امنیتي چارواکو په وینا دوه تنه یې ووژل او پنځه تنه نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران پر ټویټر لیکلی دی چې چاودنه د اتلسمې ناحیې په اړوند نخاس سیمه کې د ګاز په یو پلورنځي کې د ګاز په یو ټانکر کې شوې ده. زدران زیاتوي چې سیمې ته د اور وژنې عمله او امنیتي ځواکونه رسیدلي دي او اور یې مړ کړی دی. ښاغلی زدران وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. د طالبانو حکومت د افغانستان د یو شمیر هوایي ډګرونو د عملیاتو موافقه نن د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره لاسلیک کړه. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې د کابل او کندهار په ګډون د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو د مدیریت قرارداد د ګاک په نوم شرکت ته ورکړل شوی. د قرارداد په هغه غونډه کې لاسلیک شو چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پکې حاضر و. دا پریکړه د هوایي ډګرونو د امنیتي همکاریو په اړه له متحده عربي اماراتو، قطر او ترکیې سره له څو میاشتنیو خبرو وروسته شوې ده. د بشری حقونو د سر ټولنې په افغانستان کې د خبریالو میرمنو لپاره د مخ پټولو د جبري کولو په غبرګون کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشری حقونو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د اوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. هیومن رایټس واچ په یو تازه بیان کې ویلي چې افغان ژورنالیستان په نړۍ کې د بشری حقونو د تر ټولو جدي سرغړونو وروستۍ قربانیانې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پر وړاندې د راروانو لوبو لپاره لوبډلې اعلان کړې. افغان لوبډله د جون په څلرمه له زیمبابوې سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي او د جون په نیمایي کې له دې هیواد سره درې شل اووریزې لوبې په پام کې لري. کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوسمهال د کابل د کرکټ په ملي لوبغالي کې په تمریناتو بوخته ده او ټاکل شوې په راتلونکو څو ورځو کې زیمبابوې ته سفر وکړي. او د ایران د هوایي ځواک دوه تنه پیلوټان نن هغه مهال ووژل شول چې اف و جټ الوتکه یې په مرکزی ښار ناین کې د تمرینی الوتنې په ترڅ کې ټکر شوه. دولتي خبری آژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا پیښه نن سهار شوې ده. ایرنا د یو پوځي چارواکي له قوله راپور ورکوي چې د دې ټکر علت تخنیکي ستونزه وه. خو د چارواکو دا هم ویلي چې د پیښې په اړه د دوی څېړنې پیل شوي. په فبروري میاشت کې یوه اف 15 جټ الوتکه چې ایران له اسلامي انقلاب څخه مخکې له امریکا پیرلې وه په شمال لویدیځ تبریز ښار کې د یو ښوونځي پر سټډیوم راولویده او دواړه پیلوټان یې ووژل شول. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خپروو. وابوري چې د طالبانو یو مشر یو اماراتي شرکت ته د مهمو هوایي ډګرونو د عملیاتو د قرارداد د سپارلو پر مهال نړیوالو پانګوالو ته د امنیت ډاډ ورکړی.
خارجي هیوادونه چې په افغانستان کې دلچسپي د قرارداد لري هغه دې مطمئن وسیږي، انشاءالله موږ د امنیت تضمین کړو.
د بشری حقونو د څار ټولنې د طالبانو لخوا پر ښځو د حجاب د جبري کولو په هدف د نویو اقداماتو پر وړاندې غبرګون ښودلی. طالبان غواړي د هیواد د مهمو مسایلو په اړه د بحث لپاره د مشرانو یوه شورا جوړه کړي.
د شورا صاحب ولس پکې وي، متنفذین پکې وي، علما پکې وي او ځینې مسایلو باندې بحث پکې وي، ځینې مسایلو ته نظر ورکړي.
په کونړ کې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین روان دی.
د دوره کې به انشاءالله د 1,250 د 5 کال نه کم عمره ماشومانو ته واکسین تطبیق کیږي.
په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه واورئ او په یو تفصیلي راپور کې د ولور پر ناوړه اغیزو خبرې کوو.
تر اوسه پره په ولور نه کوم کنټرول نه درغله او حال دا چې هر څوک لګیا دي ککه سره د کمشر د چې دا باید کنټرول شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته، د طالبانو حکومت د هیواد د دریو هوایي ډګرونو د تنظیم چارې متحده عربي اماراتو ته وسپارلې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال د دې تړون په اړه وویل چې متحده عربی امارات به د هوایي ډګرونو د بیا رغونې ترڅنګ مسلکي او په نړیواله کچه خدمات وړاندې کړي. بلخو د هوای ډګرونو د تړون کونکو کمپنۍ چارواکو ډاډ ورکړی چې د دې تړون تر عملی کې دوروسته به افغانستان ته بیرته نړیواله الوتنی پیل شي. فیروزا عزیزی په دې اړه نور تفصیل لري.
د طالبان حکومت لپاره شاو خلاص میستی ورسته د کابل او زینونو ولایتونو د هوایي ټګرونو د چارو د مدیریت په اړه لوګدو خبرو او وخت ورسته نن سه شنبه د می میستی په څلور وستمه نیټه له متحده عربی اماراتو سره تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا لومړی مرستیال عبد الغنی برادر د دې تړون د لاسلیک په اړه په یو خبري ناسته کې وویل چې د تړون د ټګرونو د خدماتو ترڅنګ د افغانستان د اقتصاد لپاره ستره ګټوره پروژه ده. نو موري لټول نړیوالو هیوادونو او ادارو د ورته تړونونو په شان په افغانستان کې د دې هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د پنګونې غوښتنه وکړه.
هر هغه خارجي هیوادونه چې په افغانستان کې دلچسپي د خپل سرمایه گذاری یا د قرارداد لري هغه دې مطمئن وشيږي. ان شاء الله موږ د امنیت تضمین کو د سر او مال هر توک چې وغواړي هر ملک موږ آمدی چې په هر بخش کې کاغه په مدنیاتو کې کاغه د نور میدانو په قرارداد کې خبر را سره کی مرامدای.
خغلی برادر وویل چې د دې تړون تر عمل کې دوه ورسته به په کور دننه او بهر او خلکو سوداګرو او پانګوالو لپاره به د تاګ راتک زمينه برابر شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوانوردی وزارت د متحده عربی اماراتو الوتنو ته د ځمکني خدماتو وړاندې کوونکې په نوم له یوې کمپنۍ سره ورسته له هغه تړون لاسلیک کړ چې تر دې وړاندې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوایي ټکرونو د چارو د تنظیم او کنټرول ترکیه او قطر ته د ګډ قراردادونو د کېدو راپورونه خبره سوي وو. په دې قرارداد کې د کابل حمید کرزي هوایي ټګر او کندهار او هرات ولایتونو هوایي ټګرونه شامل دي. بلخو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوانوردی وزارت مرستيال غلام جیلانی خان وویل د دې تړون تر عمل کېدو وروسته د یادو هوایي ټګرونو چارې په مسلکي او نړیوال ستاندار په اساس به مختزي. بلخو د متحده عربی اماراتو د تړون کړي کمپنۍ گاک جی 24 استازي رزاق اسلام محمد عبدالرزاق وویل چې د تړون تر نهایی کېدو وروسته به ټول نړیوال الوتنو ته هم زمينه برابر شي.
As a result of this contract, the first is that
د دې قرارداد په پایله کې به لومړی نړیواله ټولنه او د اماراتو هوایي شرکت په ګډون نړیوالې الوتنې چې په تیرو څو میاشتو کې له دې هېواد لرې وي هیله ده چې بیرته به راوګرځي. زه ګورم چې دا ایرلاینونه بیرته راځي او اسانتیاوې ورته برابرېږي. دویمه مسله د هوایي چلند نړیوالې اتحادیې له لوري د پیژندلو مسله وه چې پخوا دا وه او اوس به بیا رامنځته کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د کابل هوایي ډګر د ترمینلونو د تخریب او ګډوډېدو له امله نړیوالې الوتنې ځنډولې وې. خو له څو میاشتو وروسته یوازې پاکستان، ایران، ترکیه او عربي اماراتو خپلې الوتنې بیرته پیل کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو لخوا پر خزینه خبريالانو په زور د مخ پټولو په خبرګون کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په برخه کې بیړني ګامونه واخلي. د سازمان په یو بیان کې ویلي په افغانستان کې خزینه خبريالانه په نړۍ کې د ښځو د حقوقو د نقص د قربانیانو په توګه له ناورین سره مخامخ دي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور په ماسک سره د مخ پخل د خوځو د بیان ازادي حق او د هغوی د شخصي خپلواکۍ او مذهبي عقیدې څخه سرغړونه ده. د بشری حقوقو د څار سازمان د طالبانو د دې عمل په خبرګون کې یو اعلامیه کې لیکلي افغان خزینه خبريالان په نړۍ کې د خوځو د حقوقو د نقض د قربانیانو په توګه لوی ناورین سره مخ دي او طالبان لا چوپ نه دي ناست. اعلامیه زیاتوي په یو ځایي ډول د نړیوال فشار کولی شي د طالبانو په پریکړو اغیز وکړي او له همدې عمل افغانستان سره مرسته کوونکي او نور دولتونه د افغان جون او خوځو پر وړاندې مکلف دي چې د دوی د حقونو د دفاع لپاره لا زیات کار وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو څنګ مشر هیدربار هم ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور د مخ پخل د خوځو پر حقوقو د طالبانو د تیریو دوام بولی او د نیوکه په توګه وایي دا خی چې د دې وضعیت په تړاو د نړیوال ټولنې دریز څومره ناقص دی.
اوس نو د نړیوالې ټولنې له لوري یو واحد دریز او ځواب ته اړتیا ده، او د ښځو حقونو موضوع باید د دې ځواب په سر کې وي، او ټول هغه هیوادونه چې وایي له تعلیمه د نجونو راګرځول نه منلو دي باید سره یو خلسي، او طالبانو ته دا ووایي چې تاسو د یو حکومت په توګه د مشروعیت په لټه کې یاست، نو د دې مشروعیت ترلاسه کول تر هغه امکان نه لري چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړی.
د بشري حقونو د څار سازمان خپل اعلامیه کې دا هم لیکلي چې طالبانو په مسلسل ډول پر نجونو او ښځو د محدودیتونو وضع کولو ته دوام ورکړی. د اعلامیه په دوام کې راغلي دوی نجونې له ثانوي زده کړو منع کړي، په ډېر شمېر ښځې له کار کولو راګرځولي، روغتیایي خدمتونو ته د نجونو او ښځو لاسرسی له خنډ سره مخ کړی، او ترخوایي له دوی سره تاوتریخوالی زیات کړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه تازه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د افغانستان په ټلویزیونونو کې په ښځینه ویاندویانو په جبري ډول په ماسک د مخ پټول جبري کړي دي. خو د طالبانو دا پریکړه له سختو غبرګونونو سره مخ ده. الهه ساحل چې تصویري خبریاله ده او له افغانستان د امنیتي ګواښونو له امله جرمني ته تللې، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دا محدودیتونه له تصوره لري نه وو.
یقین همه ما باور داشتیم که
یقینا موږ ټول دا باور درلوده که یو مهال طالبان پر افغانستان واکمن شي، داسې یو حالت ته برسېږو. دا د افغانستان نابینا ټکی دی چې ښځې باید د ماسک په اغوستلو د ټلویزیون په پرده راښکاره شي. دا یوازې د ماسک اغوستل نه دي، بلکې په تدریجي ډول له برابرۍ او د بیان له ازادۍ د ښځو حذفول دي.
برابری هست
په ټولنیزو رسنیو کې هم د خزینه خبریالانو په ملاتړ د افغان نارینه خبریالانو او نورو لخوا پراخ کمپاین پیل شوی. نارینه خپل مخونه په ماسک پوښلي او خپل تصویرونه یې له خزو سره د پیوستون او همدردی په پار په خپلو ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي.
و موریدل چې د بشري حقوقو د څار ټولنې یا هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د خبريالو میرمنو لپاره د مخ پټولو د جبري کولو په خبرګون کې ویلي، هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د اوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت، د افغانستان د خصوصي ټلویزیونونو له خزینه ویندویانو غوښتي دي چې باید مخ پټې پر سکرین راڅرګند شي. د دې غوښتنې په غبرګون کې پر ټولنیزو رسنیو د افغانانو ترڅنګ بهرني نارینه او خزینه خبریالانو او فعالانو خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې مسکونه یې پر مخ دي او ویلي دي له افغان ښځو سره د یووالي په پاره په دې کمپاین کې ګډون کړی. موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه له اوریدونکو پوښتلي دي چې آیا دا ډول اعتراضونه د طالبانو پریکړه بدلولی شي. دا د ځینې پیغامونه چې تاسو ګرانو اوریدونکو راستولي. زاهد الله زیارمل لیکلي، د حجاب مراعتول لازمي دي، باید ښځې مراعت کړي، خو له طالبانو څخه لومړیتوبونه پاتې دي. کوم چې مهم مسایل دي لومړی باید په هغو کار وشي. فرید احمد وردګ لیکلي، دا پریکړه د طالبانو نه، د اسلام ده، کله دي د اسلام ده او لدی په شا کې دل هیڅ امکان نه لري. افغان هلمند هلمند چې دقیق نوم نه دی معلوم دی، لیکلي دي چې د امارات مشرانو بالکل انسانیت ختم کړی دی. د ویندوی چې خوله پټوي دا ډیر سخت کار دی، او دوی غواړي چې ښځه له سره له کوره راونه وزي. د هلمند په ولسوالیو کې دوکانداران ښځو ته د سودا له ورکولو منع کړي دي. اکرام الله افغان لیکلي، ټولو افغانانو یې ښه تود هرکلی کړی، یعنی د دې پریکړې هرکلی کړی. سباون ملکزای لیکي، په دې حالاتو کې پټه خوله بهتره ده، ولی چې د شیخ محمد عباس ستانکزی له خبرو داسې معلومیږي چې د امارات د اسلامي مشران په خپل منځ کې اختلاف لري. او محمود الحسن لیکلي، په خدای کې ور بدل کړي، دا ځل ټلویزیونونه هم ورتړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د آزادی رادیو خبرونه اوري. طالبان غواړي د ځینو مهمو مسایلو په اړه د پریکړو لپاره یو شورا جوړ کړي. دوی د دې شورا د جوړولو لپاره یو کمیسیون ګمارلی، خو د کمیسیون تر اوسه پورې غونډه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څه باندې نهو میاشتو رئیس طالبان په کور دننه له د مشروعیت له ستونزې سره مخامخ دي، او نړیواله ټولنه هم ترې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
طالبان وایي د لوی جرګې د راغوښتو لپاره هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو د یوې شورا د راغوښتو اړتیا شته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل، د دې شورا د جوړېدو لپاره یو کمیسیون ګمارل شوی چې ټول غړي دیني عالمان دي. د خغلی مجاهد په خبره لا معلومه نه ده چې دا شورا به کله راوغوښتل شي، خو په خبره یې هغه کمیسیون چې د دې شورا د جوړېدو او راغوښتو لپاره ګمارل شوی لا یې کومه غونډه نه ده کړې.
د شورا صاحب ولس پکې وي، متنفذین پکې وي، علما پکې وي، مخور پکې وي، په هیواد کې دننه او ځینې مسایلو باندې بحث وکړي، ځینې مسایلو ته نظر ورکړي، مشوره ورکړي. دا د پاره پلان سته.
نه میاشتې او نه ورځې وشوې چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي، خو لای د خپلواک د مشروعیت لپاره هیڅ یو قانوني ګام نه دی پورته کړی. دوی د افغانستان ملي شورا منحل کړي، اساسي قانون چې انتخابات د واک د لیک د مشروع لار غړي نه مني، او تر خوای د اساسي قانون د تغییر لپاره لوی جرګه هم نه دراغوختي. خو طالبانو د خپل اوسنۍ واکمنۍ د لوړو پوړو ادارو ټول تشکیل ل خپل غړو چمتو کړي. د ولسوالۍ ولسوالانو تر والیانو او بیا تر وزارتونو او د هغوی تر مرستیالانو ټول واک د طالبانو ل غړو سره دی چې ل یو سره ملایان دي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکي عزیز معرج وای، د طالبانو اوسنی واکمنی نه په کور دننه او نه هم په نړیواله کچه مشروعیت لري، او د یوې ډلې لخوا د واک انحصار دی.
تو شمول اداره معنا هم دا ده چې ټولو وګړو د افغانستان ته د عدالت په رڼا کې باید حقوق، امتیازات، بد ورکړي سي او خدمات ورته وسي. دوی انحصار په بالکل په ملایانو باندې کړی ده، یعنی دولت او اداره یې ټوله وقف کړې ده ملایانو ته، لکه خلقو پرچم چې تنه خپل خلقي او پرچمي ته حکومت ورکاوه.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم د یو داسې ادارې تشکیل دی چې ټول ګډونه وي او د افغانستان د ټولو قومونو او مذهبي لږکیو استازولي وکړي. طالبانو دا هم ویلي چې نړیوالې ټولنې ترې غوښتي څو په واک کې یو شمېر مشخص پخواني سیاسیون راګټ کړي، خو دوی وایي هیڅ وخت به دا غوښتنه ونه مني. طالبان په دې هم تورن دي چې ډېر شمېر تخصصي چوکۍ هم د خپلې ډلې غړو ته ورکړي. هغوی چې اړونده برخه کې هیڅ ډول زده کړې نه لري، خو طالبان وایي په تخصصي چوکیو یې متخصصان ګمارلي.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو چې په څو شیبو کې به نوریاس نوري تاسو ته وړاندې کړي. خو له هغه مخکې، په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې له یرغل نه څلور میاشتې تیرې شوې، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي سختې ورځې په مخ کې وي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ لوهانسک سیمه کې نن بریدونو ته په داسې حال کې شدت ورکړی چې داسې ښکاري موسکو په دونباس او جنوبي بندري سیمو کې پر لاندې کړو سیمو کنټرول مضبوطوي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسي یرغل څلورمې میاشتې ته داخل شوی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې سختې ورځې به په تیره بیا په دونباس کې په مخ کې وي. زلنسکي په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل روسیې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې نږدې 1500 توغندوی بریدونه او څه باندې 3000 هوایي حملې پر اوکراین کړې دي. په عین حال کې د برېټانیا استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولټن کې وویل چې روسي ځواکونه هڅه کوي پر سوور دونیتسک ښار د محاصرې کړۍ راتنګ کړي، او د دې تر څنګ په سیمه کې په نږدې دو نورو ښارونو هم بریدونو ته زور ورکړی دی. د برېټانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې روسي ځواکونو په سیمه کې د توپونو د شدید ډزو په مرسته یو څه پرمختګ کړی، خو د اوکراین مقاومت ځواکمن دی او د کیف د ځواکونو د ګډو عملیاتو قومنداني پرې د جبهې پر لومړۍ کرښه کې کنټرول لري. د راپور له مخې که د سوور دونیتسک ښار روسیه ونیسي، دا به په دې معنا وي چې د لوهانسک ټوله سیمه د روسیې تر اشغال لاندې راځي. پر دونباس پورې تړلې د لوهانسک او دونیتسک ډېرې سیمې د روس پلوه بېلتون غوښتونکو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېره شپه وروسته له هغې چې د ختیځو سیمو مشرانو او اوسیدونکو یې د سختو بمباریو خبر ورکړ، وویل چې د جګړې راتلونکې اونۍ به ډېرې سختې وي او موږ باید په دې پوه شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د هم قدرمن اوریدونکو، د ورځې سپورتي خبرونه.
ننګرهار په کچا د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدی. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دا سیالۍ چې اته ورځې مخکې د ننګرهار ولایت له بیلابیلو ولسوالیو څخه د 12 لوبډلو په ګډون پیل شوې وي، نن د شهید رهبر والیبال لوبډله د یادو سیالیو اتله شوه. د دې سیالیو په پایلو کې د خوګیانو او شهید رهبر لوبډلې د سیالۍ ډکر تلاړي، او په پایله کې لوبه دیالس د لسو په وړاندې د شهید رهبر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د دې اتو ورځنیو سیالیو هدف د ننګرهار د مرکز او ولسوالۍ والیبال لوبډلو ترمنځ همغږي او د والیبال لوبې وده بلل شوې. په فاریاب ولایت کې د فوټسال لیګ پیل شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي په فاریاب ولایت کې د فوټسال غوره لیګ سیالۍ نن په شپږو ګروپونو کې 22 لوبډلو په ګډون پیل شوې. د دې لیک په لومړۍ لوبه کې د پدیدې لوبډلې وکړی شول اته د وو پر وړاندې استقلال المار ته ماتې ورکړي. په دویمه او په زړه پورې لوبه کې جوانانو پیروزي نه د یو په وړاندې د اتحاد لوبډلې په وړاندې ماته وخوړه. په دې لیک کې 50 لوبډلې په خپلو کې سیالي کوي او د 15 ورځو لپاره به دوام ومومي. او د پولند والیبال لوبډلې د اروپا د والیبال لیگ اتلولی وګټله. د اروپا د 2022 والیبال د اتلولی لیگ پایلو بچی 13 شپه په سلوانیا کې ترسره شوه. د پولند هیواد زاکسا او د ایتالیا ترنتینی وال لوبډلو په خپلو کې سرسیالي وکړه. په دې لوبه کې د پولند لوبډلې وکړی شول 3-0 پر وړاندې د ایتالیا والیبال لوبډلې ته ماتې ورکړي او په دوو پرله پسې کلونو کې د دې لیگ اتلولی خپله کړه. په دې توګه د پولند هیواد زاکسا لوبډله په تاریخ کې د اروپا د اتلانو لیگ څلورمه لوبډله شوه چې دوه پرله پسې کلونه د دې لیگ اتلولي ګټي او په دې توګه یې د 15 لک ډالرو جایزه هم وګټله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او نیکه هیله. دې برخه ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. د غزنی یو شمیر کورنۍ چې عزیزان پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ دوه وروسته له هېواده وتلي وایي د خپلو تللو عزیزانو ارمان کوي چې کله به بیا سره یو ځای شي. که څه هم له افغانستانه د خلکو د وتلو بهیر په تیرو څو لسیزو کې دوام کړی خو دا چې په یو ځلي ډول دومره افغانان چې د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو سره سم له افغانستان نه وویستل شول یا ووتل تر اوسه یې ساری نه و لیدل شوی. نور حالې په دې رپورټ کې.
د طالبانو له دوهم ځلي واکمنې دو سره سم له هیواد ډیری ځوانان لکه د مارغانو سیل یو دموال وتل.
موسم بدل دی خایت للی مرغان برتراشی.
دغه ځوانان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خواره واره میشته سول چې ډیری هغوی دلته له ستونزو او کړاوونو ډک ژوند پیل کړ.
خپل وطن ته د کډوالو
خو وسې ډیرای کورنۍ په خپلو تللو په سیارمان کوي او وایي یوه لحظه یې نه هیریږي. د غزنی یو شمېر اوسېدونکي وایي خپل تللي یادیږي او په دې تمه شپې ورځې تېروي چې کله به خپل مور پلار اولادونو او کورنیو ته راستنېږي. شالاله د غزنی ښار اوسېدونکی او شاوخوا 40 کاله عمر لري. دای په دغه ځای کې ترکاڼي کوي. نوموړی وایي ورورې په وطن کې ساختماني کارونه کول خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې د سفر موزې په پښو کړې او ایران ته واوښت. شالاله زیاتوي ډېر مزلو پسې تنګ دی. کوزدنه یې د پلار پر کور ناسته ده چې کله راغبرګ سي بیا به ورته واده راوړو.
دی مجبور شو مسافرت ولاړو ایران ته. دغه اته میاشت کېږي دا دولت راغلی دی نو دلته کورونه ولادو خونده ناسته مجبور دی نو دی مسافري وکړو. زموږ ځلای پاسې تنګ ساوی دی خو دای کوزدان نه کړی دی ولا دای دا کول په اخري کې له خیر سره دای ودم کوو که خدای کوو.
عبدالرحیم د غزنی ولایت یو بل اوسیدونکی دی. د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته د نوموړي ورور ایران ته تللی او هلته اوس په خواري او مزدوري بوخت دی. عبدالرحیم وایي ټوله کورنۍ سهار او ماښام خپل مسافر یادوي او په دې هیله ورته شپې ورځې تېروي چې کله به خپل کاله ته راستنېږي. نوموړی مسافري له ستونزو ډک ژوند خو د مسافرو تګ اړتیا یادوي.
خو مسافري کې ډېر مشکلات دی. دا خلک د خپل کور نه لرې دی او بل بیکاری وزګاری په خپل افغانستان کې چې دی دا خلک وزګار سوی دی. دا مشکلات خامخا پیښیږي کله چې یو نظام بدلیږي. زه ټول خپل خلکو ته افغانانو ته د ښه بریا ارزو لرم.
په دغه تللو کې ډیری هغه کسان شامل دي چې سپینجری مور پلار ځوانه میرمن واړو اولادونه او یا د کورنۍ نور غړي شاته پرې شي چې اوس یې د بهتر تګلارې څاري.
خپل وطن ته د کډوالو کاروان بیرته
راشي. آیا په افغاني ټولنه کې ولور دومره زیات دی چې ډیری پیغلې او زلمیان له ګډ ژوند کولو بې برخې شي؟ یو شمېر هغو کسانو چې ودونه یې کړي ازادي راډیو ته ویلي چې ډېر زیات ولور ترخې تجربې لري او غوښتنه کوي چې د دغې ستونزې لپاره د هر اړخیزې حل لارې ولټول شي. دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس دې مسلې ته تر څه حده پام شوی، په کومو ولایتونو کې زیات ولور دود دی او د دې ستونزې د هواري لپاره باید څه وشي، دې مسایلو ته په دې راپور کې کتنه شوې ده.
دا 2 کلنه سنو برده. نوموړی وای په 2 کلنۍ کې کوژده شوه خو واده یې 15 کاله ځکه وځنډې چې پلار یې په خاوند لوړ ولورې خیو. سنوبر وای خاوند د دې لپاره چې د ولور اتنیم لکه افغانۍ پیدا کړي لو وطن کلونه مسافر شو. نوموړي چې وست دوه اولادونو مور د وای د زیات ولور یو بدی لواده ورسته د پورونو خلاصول دي.
شوهر ما در کشور ایران
خوان میران کې 15 کاله مسافری تیر کړه او له هغه وروسته چې راغې راوړي پیسې هم پوره نه وي، بیا پور واخیست تر څو واده وکړي. له واده وروسته موږ له سختو ستونزو سره مخ شو. ان تر دې چې د خوراک ډوډۍ مهم نه درلوده. زما خوان چې کار کوي د کار زیاتې پیسې به په قرضداري کې ورکولې. ډېرې ناخوالې مو ولیدلې او دا ټول د لوړ ولور نتیجه و.
اغلی سنوبر چې په قوم ترکمنه د وای د ولور مسله د ترکمنو په منځ کې زیاته جدي ده. خدا نه یوازې د سنوبر ستونزې د ونه د ترکمنو د قوم، بلکې دا د سلګونو او زرګونو سنوبر او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو او قومونو ستونزه ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم د ولور کیسه زړه په زړه ده. په خوست ولایت کې اوس هم ولور تر ډیر لسلکو افغانیو پورې اخیستل کیږي. د واده نور لګښتونه هم درانه دي چې لکونه افغانیو ته رسیږي. خو د دې چارې مخول نه نیول کیږي. آیا تر اوسه په اړه اقدام شوی؟ د خوست ولایت قومي مشر میر قاسم شای په اړه ازادي رادیو ته وویل
تر اوسه پر په ولور نه کوم کنټرول نه درغله. او خال دا چې هر څه په لګیا دي که کشر د کمشر د چې دا باید کنټرول شي. که واقعي اندغه ښای کنټرول کې دولت کړای شي، هر څه چې دا په جګ ولور سره یو معیار وي ته وټه کې چې دغه نه اضافه پیسې به نه وخلی. که چېرته وای خو سیغې د پورې یوه قانوني جزا تعین کړي، بیا هر څوک اصلاح کړي.
سره له دې چې قومي مشر میر قاسم شاه وایي نوی نظام د ولور د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي، خود خوست ولایت یو سیدون کې چنه غوړې نومې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل د وس لپاره که هر ډول پریکړه په دې برخه کې کیږي عملی کول وخت غواړي.
په غسیمو کې چې دوی تسلط وو په هغه وخت کې د جمهوریت په دوره کې التم دوی دغه سکرونه کړی ول، مګر عملی پدې نه شو چې اول دوی په خپل کوم ملیان چې واغې بچي خپل خور لور او ودوله، نو اول خط به ولیک هغه به پټو، دوم خط به پټ سره ولیک. نو دا مشکلات په هغه وخت کې هم ول، خو فکر نه کوم چې دغه خبري عملی شي.
خود طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په تازه حکم کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت ته دند سپارل چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخه ونیسي. دغه شان په دغه فرمان کې د بی ضرورت دوم دریم او څلورم واده د نه کولو په اړه هم ویل شوی دی. په حکم کې راغلی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سم شکایتو وزارت ته دند سپارل کیږي چې په زیاتو لګښتونو له بی ضرورت دویم دریم او څلورم واده څخه مسؤلینو د منع کولو هدایات چې په اړه فرمان صادر شوی په جدي ډول تعقیب کړي. په دې حکم کې دغه وزارت ته سپارښتنه شوی چې که کوم کس له دغه حکم سرغړونه کوي، نو هغه به په نخه وخت په وخت به په اړه مشرتابه ته راپور ورکول کیږي. خود طالبانو د مشر د حکم کې دا نه دی ویل شوی چې له بی ضرورت دویم دریم او څلورم واده مخه ده او که څوک سرغړونه کوي څه ډول چلند به ورسره کیږي. دغه شان دا هم نه دی ویل شوی چې دا فرمان په عامو خلکو هم پلی کیږي که څنګه. د یادونې ده د ملا ماتوونکي ولور په اړه په افغانانو کې له پخوا راهیسې جدي اندېښنې موجودې دي چې د وخت چارواکو او قومي مشرانو یې په وار وار د کنټرول ژمنې کړي، هغه ژمنې چې د عوامو په خبره تر اوسه نه دی عملي شوی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې برخه کې به ستاسو څو پیغامونه واورو چې په خپل غږ مو ثبت کړی دي.
ریاض لمرخاره دغه پیغام تاسو ته ثبتوم. دا طالبانو چې د عالم دل معروف وزارت دومره پال ساتلی ده او خزم محدودیتونه لګوي، د افغانستان ټولنه خو وخت له سره مسلمانه ټولنه ده او ټوله په حجاب کې څومره تېرې پاچایانې تېر شوي په ټولو کې حجاب کې پټې وي ښځې. د مالیې وزارت دې دومره پال وساتي چې دا ورو د جمهوریت نه را دېخوا جمهوریت سکوت کړی ده. هلته په 1200 اوس په 2200 روپۍ دي. دغه دې ارزانه کې دې ته دې فکر وکړي دا ملت څومره پکر سره اخته ده. دا څه حال یې ده؟ کاروبار نشته، ډیزل همداسې، غوړي همداسې، چای بوره هر څه یو په څلور او یو په درې ختلي دي. د دې غم دې وکړي دا څکه همدا ښځو پسې راغیستې ده.
احمد همدرد پیغام ته دم د لغمان د کرغیو ولسوالۍ نه زه خو دغه ویل غواړم چې دغه د نورو هېواد په غونډې دلته هم دغه ډبلیو ایف پی سم راسته کوي خلکو سره په مختلفو شکلو کې او دغلته یو د حياتي کورس نیول د خلکو ته په سلګونو په زرګونو خزینه پکې کار کوي عملی ماشينونه ورکړي دی واغې ته د میاشتې د 15000 روپۍ او مواد ورکړي او دا 15000 میاشتې ورکړي دا اوس هغه اټیوال سره خلکو مراجعه کړي هغه ورته ویلي چې د دې میاشتې مواد انجینرانو اخیسته ده نو زه دغه ویل غواړم چیر دغه انجینرانو اخیسته یو که نور چا اخیسته وي باید چې دا وانخلي او دې نه لاس په سر شي دې کار نه ځکه چې دلته ډېر بېوزله او بېکسه خلک پکې دي معیبین پکې دي یتیمان پکې دي نو په دې هیله چې زما پیغام نشر شي والسلام په احترام
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري 4 بجې او 13 دقیقې دي را سره اوسې قدر منوریدونکو د ازادۍ راډیو د خبرونه په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی پروګرام او بشري او اساسي حقونه د ازادۍ راډیو بل پروګرام ته ستوړند کیږي یو راپور هم لرو خو له هغه مخکې په موکړی خبرونو ته د کابل په لویدیځ کې نن غرمه مهال یو 14 وشو چې د امنیتی چارواکو په وینا دوه تنه وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زدران پر ټوټر لیکلی چې 14 د 13 ناحیه په اړوند نه خاص سیمه کې د غاز په یو پلورنځي کې او د غاز په یو ټانکر کې شوی نو موږ ورځ ته وی چې سیمه ته د اور وژنې عمله او امنیتی ځواکونه رسیدلي او اور یې مړ کړی دی خغلی زدران وایي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې د طالبانو حکومت د افغانستان د یو شمیر هوایي ډګرونو د عملیاتو موافقه نن د متحده عربی اماراتو له یو شرکت سره لاسلیک کړه د بختر خبری آژانس راپور لمخه د کابل او کندهار په ګډون د هیواد د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو د مدیریت قرارداد د گاک په نوم شرکت ته ورکړل شوی د قرارداد په هغه غونډه کې لاسلیک شو چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پکې حاضر وو د افریقا د هوایي ډګرونو د امنیتي همکاریو په اړه له متحده عربی اماراتو قطر او ترکیه سره له څو میاشتنیو خبرو وروسته شوې ده د بشري حقونو د سر ټولنې په افغانستان کې د خبريالو میرمنو لپاره د مخ پټولو د جبري کولو په خبرګون کې ویلي هغه وخت را رسیدلی دی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د راوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي هیومن رائټس واچ په یو تازه بیان کې ویلي چې افغان ژورنالیستان په نړۍ کې د بشري حقونو د تر ټولو جدي سرغړونو وروستۍ قربانیان دي د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوی پر وړاندې د روانو لوبو لپاره لوبډلې اعلان کړې افغان لوبډله د جون په 14مه له زیمبابوی سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي او د جون په نیمایي کې له دې هیواد سره درې شل اووریزې لوبې په پام کې لري کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوسمهال په کابل کې د کرکټ په ملي لوبغالي کې په تمریناتو بوخته ده او ټاکل شوې چې په راتلونکو څو ورځو کې زیمبابوی ته سفر وکړي او د ایران د هوایي ځواک دوه تنه پیلوټان نن هغه مهال ووژل شول چې اف و جټ الوتکه په مرکزی ښار ناین کې د تمرینی الوتنې پر ترڅ کې ټکر شو دولتي خبری آژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا پیښه نن سهار شوې ده ایرنا د یو پوځي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې د دې ټکر علت تخنیکي ستونزه وه خو